د مشال ریډیو ورونکو مینا او سلامونه. ز بشیر گواخیم د شپږو بجو په دې خبري غړې کې ساسه هر کله کوم شپږو تر وو تاسو ته بلابل ریپورتونه وړاندې کوو. هله ده چې موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ او دا خبري سات را سره تر اخره پورې واورئ. په بلابل موضوعاتو به تاسو خبر شئ. لومړی بعد د یو خبرونه وو. په پېښور کې ګڼو ښځو او نارینهو د بجلی د لوډ شیډنګ په خلاف احتجاج کړی دی. بلوڅ پرلتوال وایي تر څو پورې چې غوښتنې نه وي منل شوې احتجاج نه ختموي. امریکا یو پاکستاني وګړی د یو سیاستوال د وژنې په پلان جوړولو تورن کړی او نیولی دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د خبرونو تفصیل اورو. د خبر پختونخوا په مرکز پېښور کې خلکو د بجلی لوډ شیډنګ او زیاتو بیلونو پر ضد مظاهره کړې ده. په مسکین آباد کې شوې ننانې مظاهره کې ښځې او سړي راوتلي وو او له حکومت یې د استعفا غوښتنه کوله. د حسن پری په نامه یې به احتجاج کوونکي مشال ریډیو سره په خبرو کې واکمن مخاطب کړل او نیوکې پرې وکړې. تیره میاشت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور ویلي وو چې بجلی به ارزانه وي او د لوډ شیډنګ کمولو لپاره یې له وفاقي حکومت سره خبرې شوې دي، خو احتجاج کوونکي وایي چې څه بهتري نه ده راغلې. پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتو په قانون کې د بدلون په خلاف سپریم کورټ ته درخواست ورکړې ده. نن د ګوند مشر بیرسټر ګوهر خان په خپل درخواست کې ویلي چې دا قانون د ځانګړو څوکیو په اړه د سپریم کورټ د جولای 12مې د پریکړې څخه سرغړونه ده او باید عدالت یې باطل اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان له قومي اسمبلی وروسته سنټ هم پرون د انتخاباتو په قانون کې د بدلون قانوني مسوده منظور کړه او د نوي قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټونکي کاندیدان له درې ورځو وروسته په کمبل ګوند کې نشي شاملېدلی او آزاد به پات کیږي. د یادونې ده چې د تحریک انصاف غړو د 8 فروری په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت برخه اخیستې وه، ځکه چې ګوند ته د مشرانو په نه ټاکلو د بیټ انتخابي نښه نه وه ورکړل شوې. تر دې وروسته دوی په سنی اتحاد کې شامل شول او په خیبر پختونخوا کې یې حکومت جوړ کړ. بلوچ یک جهتی کمیټه غوښتنه کړې ده چې د هغو پاکستاني پوځیانو پر ضد دې کاروایي وشي چې د دوی په غونډه یې ډزې کړې دي. کمیټې تور پور کړې چې درې غړي وژل شوي او 14 نور ټپیان دي، خو حکومت دا نه مني. د کمیټې د کراچۍ مشر فوزیا بلوچ تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د غوښتنو تر منل کېدو پورې به احتجاج روان وي. دوی په گوادر کې دا پرلت د جولای 13مې پیل کړی دی. بلخوا د پاکستان د پوز ویان لیفټنټ جنرال احمد شریف چودھری د اگست په 15مه په یو خبري غونډه کې داوه کړو چې بلوچ یک جهتی کمیټي د ترهګرو ډلو او مجرمانو استازیتوب کوي، خو د بلوچ یک جهتی کمیټي مشرانو دا تور رد کړی وای چې پر خپل وسایلو واک اختیار او د جبري له درک خلکو خوشی کېدل غواړي. په افغانستان کې د خبرلانو د ملاتړ سازمان د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې په ننګرهار ولایت کې نیولې خبریال دې خوشی کړي. د سازمان د اگست په 6مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې طالبانو 2 اونۍ وړاندې خبریال عزیز وفا نیولې چې باید به له کوم شرط یې سمدستي خوشی کړي. په همدې حال کې د اگست په 6مه د خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سی پی جی ویلي چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د 14 رسنیو د فعالیت جوازونه ځنډولي چې د بیان آزادی تھروڑل دی. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویل چې طالبان دي دا امر ژر بیرته واخلي او پر رسنیو دي فشارونه اچول بس کړي. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. طالبانو چې د 2021 کال د اگست 15مې پر افغانستان واکمن دي، په رسنیو یې ګڼ بندیزونه لګولي او وخت په وخت ځینې خبرالان بندي کړي دي. امریکا یو پاکستانی وګړی له ایران سره د مبینه اړیکو او په اجرت د یو امریکایي چارواکي د وژلو د چل په جوړولو تورن کړی دی. د امریکا د عدلي وزارت دغه 46 کلن تن د آصف رضا مرچنټ په نامه ښودلی چې دا مهال په امریکا کې په بند کې دی. پرون د نیویارک په بروکلین کې په یو عام جنایي شکایت کې ویل شوی چې آصف مرچنټ په امریکا کې د قاسم سلیمانی د وژنې د بدل اخیستو د منصوبې لپاره خلک بړتی کول. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دوی د رسنیو للارې په دې اړه خبر شوی دی او په دې حقله د نورو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره یې له امریکایي حکومت سره رابطه کړې ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. په پېښور کې خلکو مظاهره کړې او پر حکومت یې غږ کړی چې د بجلی بلونه او لوډ شیډنګ کم کړي. په بجوړ کې روستي او سیلابونو او بارانونو ډیر زیان اړولې ده.
کمبلی بای پاس ته دائم وړی دی. گاڑو تک را تک به ګران شوی دی. دا د خوړو نه چې کم را روان دي، دا د دې گاښي د دې غرله د دې کنډوله دا ټول اوبه په دغه ځی باندې را روان دي.
په سواد کې د بشري حقوقو یوې ادارې چارواکي او خلک سره مخامخ کېنولې دي. خلکو کومې وسلې وروړې وي؟
کورنۍ تشدد په جیداد کې زنانو ته چې حصه نه ملاویږي، هغه مسله د زنانو چې په زور زبردستۍ باندې واده کیږي یا د هغو د کم عمرې واده، دا قسم مسلې مونږ کمشنر صاحب ته وړاندې کړې.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره وسی. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پېښور اوسیدونکو وایي چې ګرمۍ، لوډ شیډنګ او د بجلی زیاتو بیلونو ډیر په تکلیف کړی دي. د دې ښار په مسکین آباد کې د اګست په ومه ښځې او نر د احتجاج لپاره راوتلي وو. دوی د وابډا د دفتر مخې ته ورغونډ شول او د حکومت پر ضد یې چغې وهلې. مظاهره چانو مشال ریډیو ته وویل چې بجلی نه وي خو بیلونه ښه ډیر ورځي او چې څوک بیل ورنه کړي نو پولیس یې بیا نیسي. په دې اړه د اسما ګل رپورټ اورو چې د احتجاج کوونکو په چغو پیلې.
دا پېښور مسکین آباد سیمه کې د وابډا اکسین د دفتر مخې ته د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد روانه احتجاجي مظاهره ده چې پکې ګڼ شمېره کې ښځې، سړي، واړه او د زیات عمر خلک شریک دي. په دغه احتجاجي مظاهره کې شرکت کوونکي کلسوم نومې زنانه مشال ریډیو ته وویل چې بلونه ورپسې زیات راځي خو بجلی شپه ورځ نه وي، ځکه ورته کور کې ماشومان ناروغه شوي. پېښور کینټ علاقه کې شوی احتجاج لا راغلی امرین نومې میرمن مشال ریډیو ته ویل چې ګرمۍ لزغم نه وتلې، باید چې حکومت د لوډ شیډنګ زر تر زره ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي.
د چا آمدن شته، د چا نشته. خلک بلونه ورکی که بچو له رزق را پیدا کی، ټول بغیر ناشتو زی داسې بدحال دي. تقریبا 40,000 راځي، 30,000 راځي، 35,000 په یو د پکو بلونه دي. خالي اج 50,000 پورې راشي، دا ډیره ناجایز ده. غریبانان چرته نه روړي، ای بچو له رزق پیدا کی که بلونه ورکی.
پېښور کینټ کې احتجاج کې برخه اخستونکې یوې بلې زنانه حسن پری مشال ریډیو ته وویل چې په علاقه کې زیات لوډ شیډنګ ورسره ظلم دی. شپه ورځ د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې یې کړمې سیوا شوي. دا دغه احتجاج مشرکون کی ایڈوکیٹ ریاض ظاهر مشال ریڈیو تخپل خبرو کی ویل چې علاقه کی بجلی تلل معمول دی، خود شل ورځ راهسی یی بجلی نشتا او دا چې غنی آبادی لپاره یو ترانسفارمر د بجلی ضرورت هم نه پوره کوي.
دا ماشومان دا زنانا نن تاسو ګوري دا مجبورا نن روډ ته راووت. ایکسیئن ته مونږ ویل سی سیب ته مونږ ویل کو 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 مونږ په عذاب مبتلا یو، د اسکل اوبه نشته، جوماتونه بند دي. نو ظالمانو خدای د پاره تاسو له مونږ د بجلی بل در کو زرګون روپیا بل تاسو والی غیر اعلانیا لوډ شیډنګ تاسو یقین وکړئ 18 په دې کینټ کې څلور گھنٹې بجلی دی د عوامو لور کوي. زه خو وفاقي حکومت نه دا مطالبه کوم چې تاسو استعفا ورکړئ، ځکه چې تاسو عوامو ته بجلی نشي ورکولی. بلونه خو که غریب سړی بل جمع نه کی تاسو جیل ته واست. دې زموږ وزیر اعلی کې پی کې دا ویلو چې دا یاره دا بٹن کما ته 15 کې ما دا نظام ټیک نه کونه زه به استعفا ورکړم. صوبای حکومت خو دې بالکل ناکامه شو.
د بجلی د بندیز په حقلا وفاقي حکومت وای چې په هیواد کې د بجلی ضرورت 6500 او پیداوار یې 10.3 میگاواټ دی او په موجوده وخت کې پاکستان د 6500 میگاواټ بجلی د کمی سره مخ دی. وفاقي حکومت لخوا بیا بیا ویل کیږي چې د بجلی د کمی پوره کولو لپاره هڅې کوي، ولی بیا هم هر کال د بجلی په لوډ شیډنګ کې زیاتوالی کیږي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور. د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د واتس اپ چینل په اړه مو اوریدل، تاسو کولی شئ چې اغلته د مشال ریډیو بیلابیلو ویډیوګانو په لیکلي شکل باندې خبرونو او تصویرونو ته لاسرسی پیدا کړئ. دا راتلونکي موضوع چې دا موږ دلته په ریډیو باندې هم تاسو ته دا اوس لګی لایو یا په ژوندۍ بڼه باندې وړاندې کوو او په واتس اپ چینل باندې به هم موږ تاسو ته دا وړاندې کوو. لکه څنګه چې تاسو د مشال ریډیو په خبرونو کې واوریدل، امریکا یو پاکستانی وګړی له ایران سره د اړیکو او د یو امریکایي سیاستوال یا حکومتي چارواکي د وژلو په چل جوړولو تورن کړی دی. د امریکا د عدلي وزارت د اګست په 6 وویل چې هغه 46 سړی آصف رضا مرچنټ نومیږي چې اوسمهال په امریکا کې په بند کې دی. په دې اړه د امریکا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ایو خبر پانه خبر کړی ده. نور تفصیل او جزئیات چې کوم دی هغه د مشال ریډیو مینیجینګ ایډیټر داود خټک دلته موږ سره په سټوډیو کې دی، هغه دا موضوع فالو کړی ده او په دې باندې کار کړی دی. نو هغه سره به خبرې وکړو. داود، سټوډیو ته ستړی مشي او په واتس اپ چینل باندې مستخ دا خبرې اوس نشریږي. نو د دغه موضوع په اړه نور تفصیل څه دی؟
ډیره مننه بشیر. او مشال ریډیو اوریدونکو واتس اپ چینل باندې چې کوم کسان موجود دي ته هم ستړی مشي. آصف رضا مرچنټ دا د پاکستان د کراچي اوسیدونکو دی او زمونږ خبريال چې کوم تازه معلومات په دې اړه باندې راغونډ کړي، نو د دوه کورنۍ لري، یعنی دوه خزې دي لري. یو د فیملی کورنۍ چې دا هغه په ایران کې ده او دویمه په پاکستان کې ده. او د پاکستان چې کوم چارواکي دي د پولیسو د اغي د لارې چې مشال ریډیو ته کوم خبر را رسیدلې، نو پاغي کې ویل کیږي چې په تیرو 10 کې آصف رضا مرچنټ ایران، عراق او شام ته ډیر سفرونه کړي دي. او د دې کسه هم د کورنۍ په اړه نور جزئیات نشته دي. په ایران کې چې د کومه کورنۍ د اغي په اړه باندې نور جزئیات نشته دي، خو په پاکستان کې چې د کومه کورنۍ د نو اغي کې د خزه ده او دوی بچی دي. دا غینه بل مشال ریډیو ته د دغه کس ریزیوم، یعنی سی وی اغه شی وی چې کله څوک یو ځای کې جاب کوي یا یو کار کوي، نو الته ورستی دا غینه پته لګی چې د څومره تعلیم کړي، څومره سبق ویل، څومره کارونه کړي. نو د یو سی وی مشال ریډیو ته پلاس راغلی ده او د اغي سی وی تر مخه د ډیر وخت پورې د بینکونو کې کار کړی دی او د په منیجمنت سیستم کې د ماسټری تر لاسه کړی دی ماسټری پکې کړی دی نو دغه تفصیلاتي مشالې ډیو نور تفصیلات هم راغونډي د په اړه باندې یعنی د تعلیم چې کوم چرته کړی اغینه معلومات اخلي او دویم د چې د امریکا ته اخیری وار باندې کله سفر کړو نو هغه معلومات هم امکان لري چې هغه مشالې ډیو تر لاسه
کړی پاکستان حکومت په دې باندې څه ویل
پاکستان حکومت کسه هم بیگا چې دا خبر راغې دا اول په سینین باندې را سرګن شو نو په یعنی په اغه ټیم باندې خو د پاکستان د حکومت لخوا کم دریز را نغې خو نن چې کم د پاکستان د حکومت پریس کانفرنس کې دونه په اغه کې بیا دی د پاکستان چې کم د خارجه دفتر ورایان ده نو اغه وی چې په دې اړه نور معلومات تر لاسه کول لپاره د امریکا له حکومت سره دی پر اړیکه کې دی دا یوازې نه دریز دی چې د پاکستان له طرفه راغلی دی
ډیره مننه د ډیره مهرباني اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم د اوس موږ اوریدل شي او دا درته وایو چې د مشال ریډیو په موبایل اپ چې فری او وړیا اپ ته تاسو د مشال ریډیو بیلابیلی ویډیوګانې کتل شي تصویرونه کتل شي او همداراز په لیکلې بڼه باندې تل رپورټونه لوستل شي کومونه یې ډاونلوډ کړي ډاونلوډ کړي د دې اپ ډاونلوډول لپاره یوازې تاسو ته سمارټ فون ضرورت دی یعنی مطلب هغه فون چې انټرنیټ ولري نور په څه خرچا او مصرف نه راځي اوس یو بل رپورټ ته ورزو د بلوچستان په گوادر کې پر احتجاجي پرلت ناس د بلوچ یووالي کمیټې غړي خپل غوښتنې تکراروي او وایي چې د پاکستان حکومت دی هغه سرتیرو او د اف سی ځواکونو ته سزا ورکړي د هغوی په خلاف دې اف آی آر درج کړي چې کومو احتجاج کوونکو باندې ډز کړي او د دوی په وینا لږ تر لږه درې کسان یې وژلي او څوارلس یې زخمیان کړي دي بلخوا حکومت وایي چې امنیتی ځواکونو کومې ډزې نه دي کړې بلوچ یکجهتی کمیټې د جولای له 28مې راهیسې په پرلته دوی په اول سر کې غوښتنه درلوده چې جبریل ادرکې دی ودرېږي او په بلوچستان کې دی په وسایلو باندې ځایي خلکو ته واک اختیار ورکړل شي د بلوچستان حکومت وایي چې د خلکو سره د مذاکراتو کوشش کړی دی خو په گوادر کې چینایي وګړي اوسېږي نو ځکه دا ښار حساس دی او باید دا پرلتوال د غلطه خپل احتجاج ختم کړي خو احتجاج کوونکي وایي چې د بلوچستان هره برخه د خپل د بلوچانو ده نو دوی چې چیرته غواړي غلطه مظاهره کوي شي په دې هکله د نیزلي رپورټ اورو
بلوچ یکجهتی کمیټې د بلوچستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هغه امنیتي عسکرو پر ضد دی مقدمه درج کړي شي چې بلوچ قامی غونډې په ګډونوالو یې ډزې کړې دي د اگست په شپږمه بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا مشال ریډیو ته استولي په خپل یو لیک کې هم د دغه غوښتنو پخلی کړې دي بلخوا د بلوچ یکجهتی کمیټې کراچۍ مشر فوزیه بلوچ د اگست په شپږمه مشال ریډیو سره خبرو کې بلوچستان حکومت سره روانو خبرو او د یادو غوښتنو پخلی کړې دي ویلي دي چې دوی به د خپل غوښتنو نه نه پشا کیږي
مستونګ تلار گوادر نوشکی اور تربت میں ایف سی کی فائرنگ سے
مستونګ تلار گوادر نوشکی اور تربت کی د ایف سی زواکونو پډزو زمون کوم ملګری وجل شوی او ټپیان شوی دي د هغوی مقدمه د ایف سی او فوزی افسرانو په ضد دي درج کړل شي دوی مدا چې د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ته په نوټیفیکیشن کې دا خبره باور کړي چې نور به دوی په ضد ریاستی ادارو لخوا هیڅ ټول طاقت نه کارول کیږي حکومت دې د بلوچ قومي جلسې په تړاو نیولې شوی او د کورونا په زور لا درک شوی ټول کسان زر تر زر خوشی کړي او ټولې مقدمه دې ختمې
کړي
د گوادر پر لټوالو د غوښتنې په داسې حال کې کړي چې د اگست په 15مه د پاکستان د فوز ویان لیفټننت جنرال احمد شریف چودري خبري غونډه کې ویلي چې بلوچ یکجهتی کمیټې د ترهګرو ډلو او جرایم پېښو پروکسی دا نوموړي ویلو د بلوچ یکجهتی کمیټې کاردا دي چې کوم د قانون نافذ کونکو ادارې د ترهګرو ضد جرایم پېښو او قاچاق ګرو په ضد عملیات کوي، دوی د هغوی په ضد پروپیګنډا کوي او بدنامی کړي، په بهرنو فنډونو او بیانی خلق را جمع کوي، د ریاست عملداری چیلنج کوي. بلوچ یک جهتی کمیټۍ د آی ایس پی آر دا تورونه رد کړي او ویلي چې د پاکستان فوج د دوی پر ضد پریس کانفرنس واضح دلیل دی چې فوج د خلکو پر امن مبارزې یری ښکار کړي دي. په بیان کې زیاته کړي چې د بلوچستانو کار پروکسیو د بهر هیوادونو نه پیسې اخیستل نه دي. بلوچ یک جهتی کمیټۍ ویلي یو دریم ګړی دي تحقیقات وکړي او که په بلوچستانو لګولې شوي تورونه ثابت کړي شي نو د پاکستان هر عدالت ته وړاندې کېدلو ته تیار دي. بلوچ یک جهتی کمیټۍ په خپلو غوښتنو کې ویلي چې ټول سړکونه دې پرانستل شي، گوادر کې دې اوبه بحال کړی شي او ټول سیمه کې دې موبایل او انټرنیټ سمدستي بحال کړی. بلخوا د اگست په 15 نیټه کراچۍ کې یو ځایي عدالت د بلوچ یک جهتی کمیټۍ دیالس غړي کوم چې په 2 اگست په کراچۍ کې نیول شوي وو په شخصي ضمانتونو خوشي کړی دي. په کراچۍ کې د نیول شوي بلوچستانو وکیل وقاص بلوچ ایڈوکیټ د اگست په 6 مشال ریډیو ته ویلي
2 کو گرفتار ہونے والے بلوچ یک جہتی کمیٹی کے کارکنان میں سے
دے وئی دا اگست په 2 نیٹا دا بلوچ یک جہتی کمیٹی په نیول شوی پلویانو کې 43 کسان عدالت په ضمانت خوشی کړی دي. دا هغه کسانو چې پر ضد د ریاستی ادارو په ضد ویناګانو، خلکو راپارولو، نارې وهلو تورونه وو او 22 کسان چې د قانون ماده 144 سرغړونې په تورونو نیول شوی وو د بلوچ یک جہتی کمیټی هغه ټول 22 کسان عدالت بری کړی دي.
نامزد 22 کارکنان کو باعزت بری کړ دیا.
نوموړي په وینا چې 22 کسان عدالت د اتوار پر ورځ خوشي کړي او مقدمه یې ختم کړې ده او 43 کسان د اگست په 15 عدالت په شخصي ضمانتونو خوشي کړي دي. بلخوا د بلوچ یک جهتی کمیټۍ په اعلان د بلوچستان صوبې په گوادر او بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې او پرلتونه لا روان دي. د بلوچ یک جهتی کمیټۍ مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ په وینا چې په گوادر او بیلابیلو سیمو کې د موبایل فون او انټرنیټ لا بند دي، د نوموړي په وینا چې په ځین سیمو کې بحال شوی وو خو بیرته بند شوی دی. نوموړي په وینا چې پولیسو ایپ سی ځواکونو د بلوچستان بیلابیل سړکونه تړلی دي چې له امله په یو شمیر ښارونو کې د پیټرول او ډیزلو سره د خوراکي شیانو بحران هم پیدا شوی دی. بلوچ یک جهتی کمیټۍ د جولای د 18 راهسې په گوادر کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او رپورٹونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم هم دا اوس اوري. اوس هم یو بل رپورٹ ورزو. د پاکستان قومي اسمبلی او سینیټ د اگست په 6 په انتخاباتي قانون کې د بدلون بل منظوري ورکړه چې د حکومت مخالفو ګوندونو د سخت غبرګون سره مخ شو. د دې بل تر مخه به کم آزاد کاندیدان چې په ټاکنو کې برخه اخلي تر انتخاباتو وروسته بیا درې ورځې وخت لري چې د یو ګوند یا پارټي سره شامل شي. که په دغه درې ورځو کې څوک شامل نه شو، د هغې نه وروسته په آزاد حیثیت پاتې کیږي. تحریک انصاف وایي چې دا ګوند د دوی په خلاف دی، ځکه چې دوی په تیرو انتخاباتو کې د بیټ د نښې نه ملاوېدو له وجې په آزاد حیثیت باندې انتخابات کړي وو او وروسته په سنی تحریک کې ځینې شامل شول. خو د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت وایي چې دا د سیاسي مسایلو د حل لپاره ضروري قانوني بل دی. په دې اړه د راشد خټک رپورټ.
ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے ممبران احتجاج کر رہے ہیں، ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے اوپر پارلیمنٹ کی طرف سے حکومت حملہ.
دادا تحریک انصاف یو مشر علی محمد خان دے چې د پاکستان په قومی اسمبلی کې د حکومت لخوا د انتخاباتو په قانون کې ترمیم کولو خلاف تخپل نور ملګرو په ملتیا احتجاج کوي. د قومی اسمبلی غونډه د سپیکر ایاز صدیق په مشرۍ کې په 6 اگست ترسره شوه چې د انتخاباتو په قانون کې د بدلون بل منظور کړو. په قانون کې د بدلون تر مخه د انتخاباتو په وخت د یو ګوند سره د اړیکې لرلو په اړه حلفیه بیان نه جمع کولو له کاندید به په اسمبلی کې آزاد غړی ګڼل کیږي او د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې څوکۍ به صرف هغه کسانو ته ورکول کیږي چې په ټاکلې موده کې نومونه د یو ګوند لخوا الیکشن کمیشن آف پاکستان ته سپارل شوي وي. د حکومت مخالفو ګوندونو د بل مخالفت وکړو او دا یوه غیر آئینی هڅه وګڼله. د اپوزیشن غړو د اسمبلی د ایجنډې پاڼې وشلولې او نارې یې وهلې. یاد بیل وروستو سینیټ هم منظور کړو. د نوي قانون تر مخه د یو ګوند غړي په پارلیمان کې موجود بل ګوند کې هم نشي شاملې دی. د اپوزیشن غړو وویل چې دا قانون تحریک انصاف ته د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړی څوکۍ نه ورکول لپاره جوړ شو، ځکه چې د تحریک انصاف غړو په آزاد حیثیت کې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه او د ځانګړو څوکۍ ترلاسه کولو لپاره وروستو په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو اعلان کړی و. خو سپریم کورټ په 12 جولای په یوه پرېکړه کې تحریک انصاف یو سیاسي ګوند وبللو او د ځانګړې څوکۍ ورکولو امر یې وکړو. دا تحریک انصاف چیرمین بریسټر گوہر په کمی سملای کې په خپل وینا کې د بل په منظور دو سخت نیوکه وکړه او وی ویل،
ایک مرتبہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا سو وہ فائنل ورڈ ہے، یہ پارلیمان سپریم ضرور ہے لیکن کنسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرنا
چیوزب سپریم کورٹ کو مخابرہ وکری نو خواہ حتمی دا دا پارلیمان بلا تر ضرور دے خدا این تشریح کول سپریم کورٹ اختیار دے، پارلیمان دا سپریم کورٹ تشریح نشی ردہ ولے تاسو غیر آئینی قانون جوڑ کو منگ دے خلاف سپریم کورٹ تزو او انشاءاللہ سپریم کورٹ بدا لغوا کئی
فلور پہ اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ہم چیلنج کریں گے اور یہ چیلنج انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ کرے گی.
د قانون وزیر اعظم نذیر ترر د بل دفاع وکړه او وی ویل چې دا د عین سره سم دی. هغه د تحریک انصاف غړو ته وویل چې تاسو د سنی اتحاد کونسل غړي یې،
حلف نامہ داخل کرایا، ان کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں.
تاسو په سوګند خپل بیان جمع کړی چې موږ تحریک انصاف غړي نه یو بلکې د سنی اتحاد کونسل غړي یو. مهرباني وکړئ په یو خبره ودرېږئ. سپریم کورٹ هم تاسو نه پوښتنه وکړه او تاسو وکیل فیصل صدیقی ته وویل چې ځانګړی څوکۍ د تحریک انصاف لپاره غواړي که د سنی اتحاد کونسل لپاره. هغه په ځواب کې ورته وویل چې د سنی اتحاد کونسل لپاره یې غواړي.
فیصل صدیقی صاحب نے انہوں نے کہا جی صرف سنی اتحاد کے لیے.
په پېښور کې د آئین ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل آئینی کمیټې پخوانی چیرمین سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې د تحریک انصاف غړي به د دې قانون خلاف سپریم کورټ ته عریضه ورکوي، ځکه چې دا د تیر وخت نه پلی کېدونکی دی او د آئین د تشریح واک د سپریم کورټ نه څوک نشي اخیستی.
د سپریم کورټ هغه ډیسیشن د کاونټر کولو لپاره دا لیجسلیشن کیږي، بیا 15 ډیز تیر ډیټیل ججمنټ لیدا نه لیکلی، نو هغه ججمنټ چیلنج کیږي، په ریویو به کیږي، دا به کیږي، هغه دی نه لیکي، د دغه پوزیشن به څنګه جوړیږي؟ نو ځکه پارلیمنت هم په دې کې مجبور شو چې هغه داسې قسمه لیجسلیشن وکړي. خو بل خبره په دې کې بیا دارا چې دا به بدنیتۍ په بنیاد باندې چیلنج، یو د فنډامنټل رائټس چې بای دا دغه فنډامنټل رائټس وایلیټ شوی دی، هغه دا غواړي چې دی پی ٹی آی ته لاړ شي، هغه دا غواړي چې لیستونه موږ ورکو چې موږ ته ریزرو شیټ ملو شي. دغه خبره دا شو چې بدنیتۍ په دې کې دادا چې یاره دی لري ریټروسپیکټیو افیکټ ورکو، نو په دې گراوندونو باندې به دا چیلنج شي. زما په خیال چې دا قانون کې به که اوړاویږي نه نو ترمیم به په دې کې بیا پارلیمنت ته ډایرکشن ورکړي چې تاسو په دې کې امندمنټس وکړي.
په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس اف پاکستان سینئر پارلیماني رپورټر طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې د دې قانون جوړېدونه پس په حکومت او سپریم کورٹ ترمن جو ٹکر رہنستہ کی گی چې د دواړو لپاره به توانی وي.
په فاس کې داسې شوې دي چې د پاکستان سپریم کورټ د حکومت ترمنځ چې کم تاو تریخواله یا د هغه مخ کې کم پمنس کې کم ټینشن دی، هغه محکوم شوې ده د نواز شریف کو دویم دور تاسو یاد شي، نو د عدلی او د حکومت پمنس کې یو د ټینشن یو ماحول یو ترمیم هم پات شو. هغه هم په هغه ټیم کې سپریم کورټ هغه غیر قانوني ډیکلیئر کړو د مجلس عمل په وخت کې هم یو چې کله په صوبه کې د خیبر پښتونخوا کې حکومت نو ہستا ایک جو نو اغم سپریم کورٹ دغه کړو کم صورتحال چې جوړی کی نو پاره کې د مهازارای یو تاثر راځي.
د کمی اسمبلی او سینټ لخوا منظور دونه پس په د بیل صدر اسف علی زرداری ته د لسلی کولو لپاره لیگل کیږي او له هغه پس به د قانون درجه اخلي. په بل کې دا هم لیکل شوی دی چې د سپریم کورٹ په شمول یو عدالت هم دا نشي لغوه کولای. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په مشال ریډیو ډاٹ کام او دغه صفو باندې موږ هم دا اوس واوري. زموږ خبرونه 14 غنټې تاسو خبريږي او د مشال ریډیو موبایل اپ د لارې هم تاسو موږ هم دا اوس اوریدل شئ. دغه اپ تاسو فری یا وړیا ډاونلوډول شئ. شرط یوازې دا ده چې تاسو سمارټ فون ولرئ، یعنی هغه فون چې انټرنیټ پکې، او تاسو پر دې سربیره د مشال ریډیو د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو د لارې هم بیلابیلې ویډیوګانې او تصویرونه کتلی شئ. انسټاګرام ته ورشئ، مشال ریډیو پکې پیدا کړئ، او همداراز یوټیوب ته ورشئ، تاسو پکې مشال ریډیو لټولی شئ، چینل سره سبسکرایب شئ او په ویډیوګانو باندې تبصره هم کوئ شئ او ملګرو دوستانو سره هم شریکوئ شئ. اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، راځئ د خبرونو لنډیز واورو. د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې خلکو د بجلی د لوډ شیډنګ او زیاتو بیلونو پر ضد مظاهره کړې ده. په مسکین آباد کې شوې نننۍ مظاهره کې خزی او سړی راوتلي وو او له حکومت د استعفا غوښتنه کوله. تیره میاشت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور ویلي وو چې بجلی به ارزانه وي او د لوډ شیډنګ کمول لپاره له وفاقي حکومت سره خبرې شوې دي، خو احتجاج کوونکي وایي چې څه بهتري نه ده راغلې. پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتو په قانون کې د بدلون په خلاف سپریم کورټ ته درخواست ورکړې ده. دغه ګوند نن دا درخواست جمع کړې ده. دا په اصل کې دا چې د پاکستان له قومي اسمبلی وروسته سنټ هم پرون د انتخاباتو په قانون کې بدلون وکړ او دغه مسوده منظوره شوه. د نوي قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټونکي کاندیدان له درې ورځو وروسته په کوم ګوند کې نشي شاملېدلی او آزاد به پات کیږي. د یادونې وړ ده چې د تحریک انصاف غړو د 8 فروری په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت ګډون کړی و او وروسته دوی په سنی تحریک کې شامل شول، سنی اتحاد تحریک کې شامل شول. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په ننګرهار کې نیولې خبریال عزیز وفا دې خوشی کړي. د سازمان زیاته کړي چې عزیز وفا دوه اونۍ مخکې نیول شوې ده. په همدې حال کې د اګست په 6مه د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال ادارې سی پی جی هم ویلي چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د 14 رسنیو د فعالیتونو جواز ځنډولې چې دا حکم باید واپس واخلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. امریکا یو پاکستاني وګړي له ایران سره د بوبینه اړیکو په چل جوړولو باندې او یو امریکایي چارواکي د وژلو په منصوبې جوړولو تورن کړی دی. د امریکا د عدلیې وزارت پرون ویل چې دغه کس یې نیولی دی او پلټنې ته روان دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدلای شئ. اوس د افغانستان په اړه یو رپورټ ته ورځو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو باندې خپلو قدغنونو او بندیزونو ته دوام ورکړی دی. د خبریالانو د سازمان دا بلکې البته د افغانستان د خبریالانو د سازمان لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې طالبانو په ننګرهار کې یو خبریال عزیز وفا دوه هفتې مخکې نیولی دی. بل خوا ته سی پی جی چې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست په نامه باندې یوه نړیواله اداره ده، هغه وایي چې 14 داسې رسنۍ دي په ننګرهار کې چې د طالبانو مخابراتو وزارت ورته ویل دي چې د دوی جواز لغوه کړي. د دغه ادارې په وینا د طالبان حکومت باید له دې کړنو لاس واخلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه خبرګون نه دی خودلې، خو دوی چې د 2018 کال د اگست په 15مه په کابل کې حکومت نیولې، تر هغه وروسته یې ګڼ خبریالان په بیلابیل وختونو کې نیولي دي او پر رسنیو باندې بیلابیل محدودیتونه عملي کړي دي. په دې حقله زموږ همکار رپورټ لري.
د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان ادعا کړې چې د طالبانو حکومت په ننګرهار ولایت کې سیمه ایز خبریال عزیز احمد وفانی ولای او اندېښنه یې ښودلې چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت دا څرګندوي چې هلته لا هم د اوسنۍ حاکمې ډلې لخوا رسنۍ او خبریالان تر سخت فشار، ربړونې، سانسور او ګواښ لاندې دي. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ د اګست په شپږمه خپره کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې طالبانو ښاغلی وفا دوه اونۍ مخکې نیولی او تر اوسه یې د هغه په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. عزیز احمد وفا چې په ننګرهار ولایت کې د سیمه ایز خبریال په توګه له بېلابېلو رسنیو سره کار کوه، د کورنۍ غړیو یې د هغه د نیونې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې هم پرون سه شنبه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له لوري د څوارلس رسنیو فعالیت جوازونو پر ځنډولو اندېښنه ښودلې ده. په دې بیان کې د یادې کمیټې د آسیا برخې د همغږي کوونکي بیلیې په حواله راغلي، طالبان باید په سمدستي توګه په ننګرهار ولایت کې د څوارلس رسنیو د جوازونو ځنډول پای ته ورسوي. په بیان کې د نوموړي په خبره دا هم ویل شوي چې طالبان په افغانستان کې د خپلو خبرونو او نشراتو د کنټرول لپاره پر رسنیو فشار ته دوام ورکوي. دوی باید دا تکتیکونه ودروي او په ټکو یې خپلواکو رسنیو ته باید اجازه ورکړي چې په آزاده توګه کار وکړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اترا ادارې ادا کړي چې د دې رسنیو د جوازونو د ځنډولو لامل د مالیې نه ورکول دي. ننګرهار کې د سیمه ایز خبریال عزیز احمد وفا او د دغو بنسټونو د اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پوښت خو نوموړي د دغه راپور تر خبرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې ښاغلي مجاهد ویلي اکثره خبریالان د دوی د کار نه بلکې د شخصي مسایلو له امله نیول کېږي. په افغانستان دننه ځینې خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري له سختو کاري فشارونو سره مخ دي. دوو خبریالانو چې یوې د نیونو او فشارونو له امله د خبریالۍ پرېښودو ته هم اړ سوی، د نوم نه خپرولو او د غږونو د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکله ده، ستونزې د رسنۍ په حساب سانسور شوي دي. هغه څه چې حقیقت وي، د ولس غوښتنه وي، څه چې رامنځته شوي وي هغه ته انعکاس نه ورکول کېږي. دوی تر ډېره داسې غواړي چې هر هغه څه چې نشریږي د نثر رسنۍ له لوري باید دوی د اصولو مطابق واوسي. دغې پر رسنۍ د افغانستان د
په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیزو فعالیتونو په فضا کې ګڼې ستونزې وې. خبریالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول کېدل. خپل راپورونه یې په واقعي توګه نه شول خپرولی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو نیونو، شکنجو او ځورونو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولي، د 2023 کال د نومبر په میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوي چې له امله یې د 1,815 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کوي اوس 4,500 تنه کار کوي. دغه شان د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې سا کال د مې د میاشتې په 21 خپور کړ، افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه د نړۍ یو له بدو هیوادونو څخه ګڼل شوی دی.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس اوریدل شئ. د یوټیوب ذکر تاسو وشو، تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو یوټیوب چینل ته همدا اوس ورشئ. که مو نه سبسکرایب کړی ځان ورسره سبسکرایب کړئ، او که نه شئ پیدا کولای نو د مشال د یوټیوب د مرکزی د لټون په برخه کې چې تاسو کې ویډیوګانې لټوئ دلته تاسو مشال ریډیو ولیکئ، نو دا چینل به تاسو سره شي. تاسو نه یوازې چینل سبسکرایب کوئ شئ، بلکې په ویډیوګانو باندې تبصره هم کولای شئ. که چیرته تاسو ځینې داسې خپرونې یا داسې معلومات غواړئ چې هغه موږ تاسو په ویډیوي شکل باندې وړاندې کړو، یا تاسو غواړئ چې موږ ځینو خلکو سره مرکې وکړو، خبرې ورسره وکړو، بحثونه ورسره وکړو، هغه هم راتلته په تبصره کې لیکلی شئ. او دا ویډیوګانې بیا تاسو د خپلو دوستانو سره هم په اسانه باندې شریکول شي، ځکه چې هلته لینک موجود دی. نو تاسو مونږ ته خامخا وایي چې په مشال کې، په مشال ریډیو کې او په یوټیوب کې ستاسو کومې ویډیوګانې خوښې دي چې تاسو ته په مونږ پر ډېر فوکس وکړو، ډېر پام پې وکړو، او هغه تاسو ته هغه سي ویډیوګانې ډېرې جوړې کړو. اوس بیرته رپورټونو ته راګرځو. د سوات په سیدو شریف کې د بشري حقوقو قومي کمیشن مشر د سیمې بیلابیلو فعالانو سره غونډه کړې ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن کمیشنر په داسې حال کې سوات ته ورغلی چې دغلته خلک وایي د ګڼو مسایلو سره مخ دي، په دې کې د بشري حقوقو تروړل کېدل شامل دي. د بشري حقوقو فعالانو د کمشنر مخې ته بیلابیلې مسلې ایښې دي او غوښتنه یې کړې ده چې د حکومت سره دې په دې حقله خبرې وکړي تر څو ورته حل کړي. بل خواته د خیبر پختونخوا د برخې د پاکستان د بشري حقوقو کمشنر طارق جاوید مشاد ریډیو ته ویلي چې دا مسلې ټولې واورېدې او په دې حق باندې به د چارواکو سره خبرې اترې ضرور کوي. نیاز احمد خان پی رپورټ لري.
سوات سیدو شریف کې د سیمې بیلابیلو بشري حقوقو ټولنو، وکیلانو، خبریالانو، نرخزیانو او اقلیتو سره د خیبر پختونخوا بشري حقوقو قومي کمیشن مشر طارق جاوید غونډه شوې. په دغه مهال ویل شول چې سوات کې د غیرت په نوم وجنې، کورنۍ تشدد، نرخزیانو سره زیاتې او د اقلیتو حقوقو سرغړونه کیږي. غونډې وروسته د سیمې د ښځو د حقوقو فعال سمرین حکیم مشال لیډو ته وویل چې دوی په مقامي توګه د بشري حقوقو خوندي ساتلو لپاره کار کوي، خو د حکومت هم ذمہواري ده چې دغه مسلې حل کړي.
تا کورنۍ تشدد په جیداد کې زنانو ته چې حصہ نه ملایوي، هغه مسله د زنانو چې په زور زبردستۍ باندې واده کیږي یا د هغه د کم عمرې واده، دا قسم مسلې مونږه کمشنر صاحب ته وړاندې کړې او هغه مونږ له دا امید راکو چې ان شاء الله په دې باندې به مونږ ډیر زر یو بل میټینګ کوو او د دې لپاره بسنه سهل راوکاو. او
د بشري حقوقو خوندي ساتلو غونډه کې د سوات نرخزیانو اتحادیه مشر نادیا خان وایي چې په تفصیل سره هغوی ته پیښې مسلې د قومي کمیشن مشر وړاندې کړې.
زموږ د اسپتال ایشو دا، د نوکریانو ایشو دا، د موته د جاب دا، ورسره چې کم دینو د ایجوکیشن ایشو دا، نو هغه به کې نمبر خوش خبرې ما دا میلو شي، لکه آیا 5% کوټا ترانسجنډر ته د سرکار طرفه میلو شو. ورپسې چې کم نور د اسپتال مسلې دي چې په دې باندې خبر روان ده، په پېښور کې چې کم هم علي زلي وشوي پاغه کې وشو، او ان شاء الله چې به روان ستوب کې به ان شاء الله موږ په سواد کې دې ځای کوو.
د غونډې تابع کوونکي د مقامي ټولنې د اویکنینګ مشر ایفان حسین بابا کوي چې دوی د سواد د بشري حقوقو خوندي ساتلو غنی ټولنې راجمع کړي او هڅه کوي چې دې سیمه کې د بشري حقوقو ساتنه وکړي شي.
موږ د شکارو کو چې لکه کم زموږ سره د بشري حقوقو په اداري دي د قومي سطح باندې چې دا غو سره مونږ انګیج شو، تمه دې دا چې زموږ سره افورتس موږ د خپل طرفه کوشش کولای شو. اوس د دوی هم لکه خپل مسلې مسائل بیان چې دوی ته د ریسورسز ډېر غټ ایشوز او مسلې راځي، خو امید دا دی چې لکه سنسه یو مثبت ریزلټ به راوځي.
د غونډې وروسته د قومي کمیشن خیبر پختونخوا مشر چې ورته کمیشنر وای طارق جاوید مشال ډېر ته ویل چې دوی د بشري حقوقو ساتنې لپاره به د سیمې مدني فعالانو او ټولنو سره مرستې جاري ساتي.
اول فائدہ خدا شو چې دا هغه ایشوز دي چې آیډنټیفاید دي، خو په دې لیول ڈسکشن پہ نو شوے، نو کم از کم نن پہ دی ڈسکشن ہو شو، او آئندہ ایونٹ ٹوڈے انشاءاللہ دلتا مجھے کی گی سوات کے دی اویکنگ سارا مومم شامل یو.
ہنڈے روستا پریکڑا اکڑا شوا چے پا سوات کے دا بشری حقونو سرغنوانا پا خصوصی توگا کورنے تشدد ودرول، دا غیرت پنم وجون کو تا سزاگانی ورکول او نورو مسلو با پا گڑا باسو نکوی او بیا واتا دا حل لارا هم جوڑوی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې مشال ریډیو خبرونې له دغه بیلابیل لارو واورئ. اوس تاسو د کرکټ په اړه باندې وایو، زموږ اکثره اوریدونکي چې د کرکټ شوق لري، د سریلانکا او د هند ترمنځ چې د کرکټ میچ روان دی، دا وخت 50 اوره سیلی روانه ده، یعنی یو ورځنۍ لوبې ده. دا درته وایو چې د سریلانکا او د هند ترمنځ د 350 ورځې سیالۍ به چې په سریلانکا کې وشوي، نن اخري لوبه ده. اولنۍ لوبه چې دغه د ډېرې دلچسپې مقابلې وروسته مساوي پاتې شوه د هند او سریلانکا ترمنځ. دویمه لوبه چې د هغه سریلانکا وګټله، او درېمه لوبه دا اوس روانه ده. سریلانکا په 50 اوورونو کې 248 رنزونه کړي دي، و لوبغاړي یوټ شوي دي، یعنی هند ته یې د 249 رنزو ټارګیټ یا هدف ورکړی دی. په مقابله کې هند چې دی دا وخت 22 رنزونه کړي دي په 11 اوورونو کې، او 4 لوبغاړي اوټ شوي دي. دا اوس چې زه خبرې کوم، ویرات کوهلی هغه هم دا اوس اوټ شو. نو داسې معلومیږي چې د هند ټیم زر زر وکټې د لاسه ورکړې، ځکه چې لومړی اوپننګ پارټنرشپ چې وو هغه ډېر ښه وشو، خو وروسته وکټې زر ولوېدې. په دې اړه به تاسو ته نور معلومات د خپرونې په اوږدو کې درکو، خو راځئ اوس یو رپورټ واورو. د باجوړ په مامندو سیمه کې وروستي بارانونو ډېر زیات تاوانونه اړولي دي. د سیمې ځینو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د پشکال بارانونو او سیلابونو نه یوازې کرواندې خرابې کړې دي، بلکې په اکثره ځایونو کې سړکونه او پلونه هم ویجاړ کړي دي، چې له وجې خلکو ته په تګ راتګ کې غټې ستونزې پېښې دي. همداراز کروندګر وایي چې د دوی جوړ تیار فصلونه چې دی هغه خراب شول، دوی اوس له حکومته د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له شانواز ترکزی اورو.
د باجوړ په ماموندو کې سیلاونو د خلکو کرواندې، ځمکې او ځینې عوامي سړکونه ړنګ کړي. دغه سیلاونه چې د جولای په 1 او ورپسې وروستو د بارانونو د وجې وتلي، وخت په وخت د خلکو تاوانونه کړي. محمد شعیب د شاګون مسیبي اوسیدونکی دی، هغه مشال رډیو ته وویل داسې زیات باران شوی چې د دوی ډېره ځمکه هم خرابه کړي او کروندې هم له منځه وړي.
زمونږ دا کلی چې کوم دی، دا بالکل د خټ په سر باندې دی، نو لکه کلی نه یخ ته چې زمونږ څومره جایداد دی، تقریبا 40-50 کینال دا چې زمونږ صرف بارانیز مکه ده، او په دې باندې مونږ جوار کوو، هغه ډېره کافي حد پورې خراب کړی ده. دې نه علاوه نور زمونږ پټی دي، هغه باندې خلک ټماټر کوي، او ټماټر ته هم ډېر کافي نقصان رسولی دی.
د باجوړ ځمکې زیاتره غریزي دي، هغلته کوم غټ نهري نظام نشته، البته د غرونو نه بهیدونکي چینې او ځینې خلک د کویانو په اوبو خپل ځمکې کرونده کوي. دغلته بیا په ګڼ شمېر کې خلک په باران هم فصلونه کوي. د زراعت د محکمې باجوړ د 2018 د معلوماتو سره سم د باجوړ ټول ځمکه او غرونه 1,09,035 اکړه ده. دوی زیاتوي دغلته بیا د کروندې جوګ ځمکې 70,000 اکړه دي. په دغه کې په 70,000 اکړه ځمکه فصلونه کیږي. دوی زیاته کړي په نورو ځمکو باندې باغونه هم کیږي. د زراعت محکمه وایي چې د کروندو دغه ځمکو کې 10,000 اکړه ځمکه د وړو باراني بندونو او یا نورو وسیلو په واسطه هم خړوبېږي. 25,000 اکړه ځمکه باندې ځنګلونه ولاړ دي. شاه ولي خان مامون د خلوزو کلیوال کونسل بلدیاتي چیرمن دی، هغه مشال رډو ته وویل سیلاب نه یوازې ځمکې خرابې کړي، بلکې د تګ راتګ لارې هم ړنګې کړي، چې د وجې ګڼ شمېر آبادۍ ته په بازارونو او یا بیا نورو تحصیلونو ته په تګ راتګ کې مشکلات جوړ شوي.
سړک کم داولی بای پاس چې کم دی، د خلوزو دا کم بولی بای پاس ته دائم وړی دی، گاړو تګ راتګ به ګران شوی دی. دا د خوړونو چې کم را روان دي، دا د دې گاخي د غرله د دې کنډوله دا ټول اوبه په دغه ځی باندې را روان دي. حکومت له پکار دي، زراعت والا له پکار دي چې دې ته شنډۍ وکړي، دې ته والونه جوړ کړي چې دا پټی محفوظ شي.
د زراعت د محکمې د معلوماتو سره سم باجوړ کې 2 بندونه شته چې کروندې پکېږي. هغه کې تالی پونم بند 1,80,000 اکړه ځمکه کرونده کړي، ولی راغاګان بارانی بند 202,000 اکړه ځمکه خړوبوي. دوی لیکلی د اوبو د ځینو ذخیرو لکه چینو یا وړو رودونو 2000 نه زیاته اکړه ځمکه خړوبه کړي او بیا نورې طریقې لکه د نور د شیشو په واسطه او یا په بجلی د کویانو او ډنډونو اوبو شاوخوا 4500 اکړه ځمکه خړوبه کړي. دغلته کروندګر وای چې دوی فصلونه او سبزیانې خو وکړي خو زیاتره وختونه یې د پشکال بارونه هر څه ورته یو سي او دوی په ځای د دې چې ګټه وکړي د تاوان سره مخ شي. د تنی مامند اوسیدونکي او ځایي خبریال بلال یاسر هم د څو ورځو راهیسې د بارانونو د نقصانونو د معلوماتو دپاره د خلکو سره ملاویږي. هغه مشاد ریډیو ته وویل
یو زمیندار راته وویل چې داغه تقریبا لس کنه ځمکه باندې هغه د ټماټرو فصل کلی او غټولې وړی دی. دغه رنګې په ازارناو مامون کې راته یو زمیندار وویل چې داغه 15 کنه ځمکه وه او هغه په اجاره باندې نیولې وه او ټماټر یې پیکلي و غټول باران د منځه وړي دي. که موږ ګورو نو په بلوټ کې هم ډېره زیاته تباهي کړې ده. مټر پلو یو زمیندار راته وویل چې هغه ډېر په خوارۍ سره باندې او ډېر په لوی لګښت باندې مټر پلي کلي وو په اجاره پټې نیولې وو. دغه سیلابي خوړ راغی د بارانونو له کبله د هغه غټول مهنت او خواري سینوي وړو.
د باجوړ د زراعت د محکمې د معلوماتو سره سم 2018 کال کې دغه ضلع کې 25000 او 400 ټنونه غنم و نیم زره ټنه جوار 15000 ټنه زیاتې سبزیانې 15300 ټنه میوې او 425 ټنه ټماټر پیدا کېدل. دوی لیکي تر دغه علاوه بیا ځینې ځنګلونه لکه زیتون او نور هم په غټ مقدار کې پیدا کیږي. د باجوړ دغه کروندې د سیلاونو نه د بچ کېدو لپاره ولز غوښتل چې دغلته باید د غرونو په درو کې بهیدونکي خوړونو باندې بندونه جوړ شي. مشال رډو هم دغه سیمه نه د صوبای حکومت د غړي ډاکټر حمید الرحمن سره خبرې وکړې. هغه وویل د ځمکو د تاوان د کروندو د خرابۍ او د سرکونو د جوړونې ادارو سره خبرې کړي. هغوی بیړني حالت کې خپل مینډیټ یا د اختیار د لاندې چارې هم سنبالې کړي. د ماموندو د خلکو دغه غوښتنه چې ګنې دغلته که باراني بندونه جوړ شي نو بیا امکانات شته چې سیلاونه ځمکې او کروندې خرابې نه کړي. مشاد ریډو هم دغه وختنه د ډاکټر حمید الرحمن سره شریکه کړه.
زمونږ یو پروجیکټ په هغه کې FWRDP په نوم باندې چلېدو. هغه د مختلفو سایډونو دورې هم کړې وې، د خلکو سره خبرې هم کړې وې. زمونږ په علاقه کې رټول نه هم مسله د دې ډیسپیوټس دي چې هغه خلک دغه سیزونو لپاره ځای نه نور کوي. بل دا چې تاسو به کتلی چې مامون ډېر زیات پاپولیټډ آبادی ده، نو په هغه کې داسې یو ډیم جوړول او هغه بیا نقصانات هم په ممکناتو کې راځي چې دغه به نقصانات کې کپرس کټې مشتي کې دغه د وجنه خلک ځین اور کوي. زمنګ پلان شته دی چې کوم ځایونو کې سمال ډیم موږ جوړول شو چې پاکه موږ پروټیکشن ورکو دغه به موږ سٹور کړو چې پاکه کې به د واټر ټیبل پر راشي او کوم ځای کې چې د اوبو مسایل دی هغه سره هم حل کېدای شي.
د سګنی په شکل باران د باجوړ نه علاوه د ملاکنډ ډیویژن ډېری برخې لکه چترال او نور هم ډېرې اغېزمنې کړي. ولی محمود کې هم ځینې سرکونه او د کروندې ځمکې خرابې کړي. د سیلاب اوبو په مهمند کې 4 ورځې وړاندې یو ځوان وژلی او هم په همدغه ورځ د باران د وجې د جوړ شوي ډنډ په اوبو کې یو ماشوم ډوب شوی چې هغه هم مړ و. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د مشال ریډیو د ایپ څخه هم دا اوس ګټه پورته کړئ او ډاونلوډ کړئ. دا فری یا وړیا موبایل ایپ دی چې تاسو به زموږ ټولې خبرونې په ژوندۍ بڼه او په ریکارډ شوي ډول باندې اوریدلی شئ. په دې کې ویډیوګانې هم شته او په لیکلې بڼه رپورټونه هم، او تر څنګ یې تاسو په غږ کې هم ډېر څه اوریدلی شئ. اوس یو رپورټ ته ورځو. د خیبر پختونخوا کاروباریان وایي وسلوالې ډلې ترې هره میاشت د کروڑونو روپیو غوښتنه کوي او ډېری وخت ترې اخلي هم. وسلوال د دې کار لپاره خلکو ته ټلیفون نه کوي او په واټس اپ ورته میسیجونه پرېږدي. هغوی چې پیسې نه ورکوي اغوی گواخل کی د تجارانو د اتحادی مشران مشال ریډیو ته ویلی چې په خیبر پختونخوا کې د منځنۍ یا لوی کچې د کاروباري نه دی پاتې چې د پیسې نه دی ورکړي. په دې اړه باندې حکومت څه وایي او څنګه مخنیوی کیدی شي په دې رپورت کې اورو. د پېښور د مصروفه بازار په شور کې چې کله تجار عمران جهانگیر اغان ته پر موبایل فون زنګونه کېدل نو هغه ځواب ورنه کړ. نوموړي فکر کاوه چې چای خای نمبر غلط کړی وي، خو وروسته د واتس اپ پر لاپسې مسیجونو هغه ځکه وویراوه چې وسلوالو ترې روپۍ غوښتلې. مشال ریډیو ته د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو لخوا رسیدلی معلومات ښیي چې په 2013 کال کې یې د ترهګرو سره د مالی مرستې او باج اخیستو 209 مقدمې درج کړې دي. د 2013 کال شمیرې لا نه دي بشپړې شوې، خو د سوداګرو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي اصلي شمیرې تر دې ځکه ډېرې دي چې اکثره خلک یې د وسلوالو له ویرې نه رپورټ کوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب الرحمن ویل په پېښور کې ښایي داسې کاروباري نه وي پاتې چې وسلوالو ورته د پیسو لپاره ټلیفون نه وي کړی.
دې په وجه باندې خلکو ته ډېر لوی نقصان ورسېد، جانی او مادي دواړه. نو مطلب دا شوګوري په دې پېښور کې ډېر معتبر معتبر خلک سریعام پرې بازارونو کې کابل خان جی فروٹو منڈے والا خلک کی اچھی مختلف کرے رہا ہوں کرے پندرہ بابا جوان خلق کوشش کی چیزان خاموش اشاتی ہو بس پہلے خبروں سر ڈیلنگ باندھے پسو دے باندھے.
د مجیب الرحمن په وینا د ناامنۍ او باجونو لوجې په خیبر پختونخوا کې په زرګونو کارخانې یا تړل شوې او یا هم بجاب ته تللې دي. پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړي دي. د خبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو د معلوماتو له مخې ټولې وسلوالې ډلې د خپلو ترهګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره پر نورو چارو سربیره د باج له لارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده. ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکې ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي. پر دې سربېره ځینې وسلوال قوماندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي. وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي. په خیبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال ریډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته کالونه راځي او هغوی چې دی د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي، د چانه څلوېښت لکه او د چانه دیرش لکه او د چانه شل لکه، او د نه ورکولو په صورت کې بیا دا دړکې ورکول کېږي چې ستاسو کور ته به چې دی دستي یا لاسي بمونه غورځول شي. او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتونکي کی تحریک طالبان پاکستان او که نور ډلې دي. ٹی ٹی پی له خلکو د قلنګونو اخیستل نه مني او په خپلو خبر پاڼو کې یې ادعا کړې چې والیان او قوماندانان یې یوازې هغه چندې اخیستل شي چې خلک یې په خپل خوښه ورکوي. دې ډلې په خپلو تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیایي. پر دې سربېره یې خلکو ته د باج اخیستونکو په اړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خپرې کړې دي، خو کله چې مشال ریډیو دیش میرو ته زنګ ووه کار یې نه کاوه. وسلوال پر باج سربېره د خلکو د تښتولو له لارې هم په کروڑونو روپۍ ترلاسه کوي.
د مشال ریډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیرا اسماعیل خان کې جج شاکر الله مرور تختولې دي.
پیخو یو وروستی مثال د اپریل په میاشت کې په ډیرا اسماعیل خان کې د یو جج تختول کېدل وو. که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نه منلی، خو مشال ریډیو ته رسیدلی معلومات ښیي چې د دغې ډلې یو قوماندان یا جج تختولی وو چې وروسته د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشی کړ. په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. هغه په ډاړه ټلویزیونی ویناوې دعوی هم کړی دی
اور یا پھر ان کو سیٹل کریں
لیدی وجی د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پر کړی چې د وسوالو په قوی کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه مهال د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید لوی لاس لري
جنرال فیض کو رکھا جائے
د پیپلز پارټی مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مئی په میاشت کې د خیبر پختونخوا د گورنر په توګه ونومول شو نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکخ او د صوبی وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په باقاعدګۍ سره وسوالو ته باج ورکوي خو کندی هوډ وکړ چې د وفاق د نماینده په توګه به د امن وسلې د حلولو کوشش کوي
د خیبر پختونخوا امنیتی حالات دې حد ته رسیدلی دي چې وزیر اعلی په خپله وسلوالو ته پیسې ورکوي وزیر اعلی چې په خپله پیسې ورکوي نو نور خلک به څه کوي خلکو ته به څه امنیت برابر شي چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبه کې به څه کارخانه وچلیږي او اقتصاد به بهتره شي اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لویه کچه ګامونه واخلو ځکه چې وسلوال له هر پانګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وشي
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی وین بیرسٹر محمد علی سیف مشاد ریډو ته په لیږلي پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړي او ویلي دي چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دي د مشال ریډیو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال له حکومتي پروژو 15 یا 10% ټیکس اخلي د خیبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته منلی چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره وسلوالو ته یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي خو د دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله